په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې. ازادي راډیو وروستۍ نیم ساعته خبري مجله کې مو زه نوري هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر پاکستان ته پر افغانستان د وروستیو راکټي بریدونو په وړاندې خبرداری ورکړ. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم وایي چې دا مسله د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې شي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. جان آقا الکوزي دا خبرونه راټول کړي او وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس وای تروریزم د سیمې د سولې او ثبات لپاره ستر ګواښ دی. د بدخشان په یومګان ورسوالۍ کې د طالب وسوالو پر ضد د افغان ځواکونو عملیات دوام لري، او ایران هغه راپورونه رد کړل چې وایي په دې هیواد کې ډېر افغان مهاجر د سوری جګړې ته استوي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د آسیایي هیوادونو ترمنځ د اعتماد د پیدا کولو او متقابل همکاریو سازمان یا سیکا په غونډه کې تروریزم د سیمې د سولې او امنیت لپاره تر ټولو لوی ګواښ وباله. د ارګ ماڼۍ په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې د ښاغلي کرزی په حواله ویلي، په داسې حال کې چې نړیوالو مرستو افغانانو ته ټولنیز، اقتصادي او سیاسي پرمختګ ورکړ، دا هم یو منل شوې خبره ده چې په افغانستان کې ډاډمن امنیت یوازې او یوازې د ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو په همکارۍ راتلای شي. خاغلی کرزی دغه راز زیاته کړه چې سیمه د اقتصادي پرمختګ له مخې ډېر فرصتونه لري، نو په کار ده چې د سوداګرۍ، ترانزیت او انرژۍ په برخه کې سیمه ییزې همکارۍ ونسپمول شي. د سیکا کانفرانس د چین په ګوربتو په شانګهای ښار کې جوړ شوی. د افغانستان په جمهور رئیس سربیره د نړۍ د دولس هیوادونو مشرانو او د ملګرو ملتونو عمومي منشي په کې برخه اخیستې ده. د بدخشان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي په یومګان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد لا هم د افغان ځواکونو عملیات دوام لري. د بدخشان د والی مرستیال ډاکټر ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته ویل، یومګان ولسوالۍ تیره ورځ د طالبانو لاسته ولوېده چې د بیرته نیولو لپاره یې په سیمه کې د افغان ځواکونو عملیات دوام لري، او تر دې دمه له طالبانو سره په نښته کې اته تنه افغان سرتیري وژل شوي. ښاغلی بیدار ویل د ملي پوځ او پولیسو سرتیري دا مهال په جګړه بوخت دي چې د لا پیاوړي کېدو لپاره د پولیسو خاص ځواکونه هم سیمې ته روان شوي دي. له بلې خوا د یومګان ولسوال وایي چې په دې نښتو کې تر دې د مدري ښځې هم وژل شوي دي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د شکایتونو د ثبت موده 40 ساعته نور هم وغځول شوه. د کمیسیون ویان نادر محسنی نن خبریالانو ته ویل، د ولایتي شوراګانو کاندیدان کولای شي د سبا ورځې تر 12 بجو پورې خپل شکایتونه دوی ته وسپاري. محسنی ویل تر اوسه 300 شکایتونه له دوی سره ثبت شوي چې ډېرې له هرات څخه دي او د ابتدایي نتیجو د اعلان پاره شوي دي. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي یو پاکستاني تابعي نیولی چې غوښتل یې انتحاري حمله وکړي. د دې ریاست خبر پاڼه وایي دغه کس غوښتل په کابل ښار کې په یو لوړ پوړي امنیتي چارواکي ځانوژونکي حمله وکړي. د ملي امنیت ریاست چارواکي وایي دا کس د کابل ښار په څلورمې امنیتي حوزې کې نیول شوی دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران حکومت هغه راپورونه رد کړل چې وایي په دې هیواد کې ډېر افغان مهاجر د سوری جګړې ته استوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند مرزیه افهام وویل د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د تیرې اونۍ دا راپور په بشپړ ډول بیا اساسه دی او غواړي د ایران او افغانستان اړیکې خراب کړي. افهام زیاته کړه دا راپور د افغانستان خلکو ته سپکاوی دی او امریکایي ورځپاڼه باید له افغانانو بخنه وغواړي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلي وو چې د ایران سپاه انقلاب هو افغانانو ته چې غواړي په سوریه کې وجنګیږي، په ایران کې د دایمي استوګنې د اسنادو او د میاشتې د $1500 معاش ورکولو وړاندیز کړی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ وویل په تهران کې خپل سفارت ته ویلي چې د مسلې په اړه تحقیقات وکړي. د پاکستان پوځي چارواکي وایي د افغانستان پولې ته نږدې قبایلي سیمه کې نن په یوې دقیقې هوایي حمله کې د وسلوالو د مهمو قمندانانو په ګډون لږ تر لږه 60 کسان وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. چارواکو مخکې ویلي وو چې 20 کسان وژل شوي. فرانس پریس خبری اژانس ویلي د شمالي وزیرستان په دې سهارنۍ حمله کې د وسلوالو سنگرونه په نښه شوي ول. په عین حال کې سیمه ییزې خبری رسنۍ وایي د پاکستان پوځ تیره شپه عملیات وکړل او لاتیا او زیات وسلوالي ووژل. راپورونه وایي د پاکستان د پوځ جنگي جټ او هلیکوپټر الوتکو د میرانشاه، میرعلي او بویا په ګډون په یو شمېر کلو او ښارګوټو بمباري کړي. د سیمې اوسیدونکو وایي یو شمېر کورونه وران شوي او بیره ده چې خلک به تر خاورو لاندې وي. سړکونه بندي په ګرځېدو را ګرځېدو بندیز لګول شوی او په سیمه کې د لیسو او کالجونو د نن ورځې امتحانونه لغوه شول. د روسیې د انرژۍ دولتي کمپنۍ ګاز پروم له چین سره د اوږدې مودې راهیسې د طبیعي غاز د ځنډېدلې سترې معاملې تفاهم لیک لاسلیک کړ. دا تړون نن شانګهای ته د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د سفر پر مهال اعلان شو. د ګاز پروم رئیس الکسی میلر ویل چین ته به د 150 کلونو موده کې د 400 میلیارد ډالرو په ارزښت طبیعي غاز صادر شي. دا ویل دا د ګاز پروم تر ټولو ستر قرارداد دی او هیڅ یوې کمپنۍ په یوازې ځان تر اوسه دا ډول قرارداد نه دی لاسلیک کړی. د چین جمهور رئیس شی جن پینګ نن په شانګهای ښار کې د آسیا د امنیتي غونډې د پرانیستلو پر مهال د تروریزم ضد جګړه کې د نږدې همکارۍ غږ وکړ. شی د آسیا د همکارۍ او اعتماد جوړونې د څلورم کانفرانس په پرانیستونکي غونډه کې وینا وکړه. د چین جمهور رئیس وویل په غونډه کې ګډونوال مشران باید زموږ په امنیتي برخه کې نوښت وکړي، د سیمه ییز امنیتي همکارۍ نقشه برابره کړي او په ګډه د آسیا د امنیت لپاره مشترکه ستراتیژي جوړه کړي. د مصر یوې محکمې پخوانی جمهور رئیس حسنی مبارک د اداري فساد په تورونو په درې کاله بند محکوم کړ. د قاهرې د نن ورځې محاکمه کې د مبارک دوه زامن جمال او علا هم هر یو په څلور کاله بند محکوم شول. مبارک محکوم شو چې د جمهور ریاست د ماڼۍ په بیا رغونه کې 1.6 میلیونه ډالر اختلاس کړی. مبارک او زامن یې دغه راز 3 میلیونه ډالر نقدي جریمه شول او محکمې حکم صادر کړ چې 1.6 میلیونه ډالر به بیرته د دولت خزانې ته ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال جمهور رئیس جو بایدن مسکو ته خبرداری ورکړ چې د اوکراین د جمهور ریاست راتلونکي انتخابات دینه ګډوډوي. بایدن چې په بخارس کې د رومانیا د جمهور رئیس ترایان باسیسکو په څنګ کې ولاړو په خبرو کې ویل، موږ باید پر مسکو باندې د بندیزونو لګولو په کار کې پوره ژمن اوسو. د زیاته کړه که چیرې د اوکراین د مې د 15 نیټې انتخابات ګډوډ شي، دا بندیزونه به نور هم سخت وي. وروستی خبر دا چې بوسنیا او سربیا د وروستیو سیلاونو له خرابیو څخه د رسېدلي زیان اندازه معلوموي. په سیلاونو کې لږ تر لږه 9 مړه شوي او شاوخوا 1.5 لک کسانو خپل کورونه پرېښي. چارواکي وایي دا سیلاونه په بالکان حوزه کې بېساري دي او د میلیاردونو یورو زیان اړولی دی. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو اورېدل او وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر پاکستان ته پر افغانستان د وروستیو راکټي بریدونو په وړاندې خبرداری ورکړ.
برشان ګوشزد میکنیم که در صورت دوام هر نوع عواقب ناگوار مسئولیتش به دوش نظامی پاکستان خواهد بود.
دا مثلا نن د افغانستان ولسی جرګې هم وڅېړله. د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا دې په دې مسله کې ښکېل شي. افغان ولسمشر د سیکا کانفرنس ته په وینا کې تروریزم د سیمې د سولې او ثبات لپاره یو لوی خطر یاد کړ. په دوهم پړاو انتخاباتو کې له کاندیدانو څخه د ملاتړ په لړ کې دا ځل د جمهوري ریاست د لومړي پړاو د انتخاباتو کاندید داود سلطان زوی له اشرف غنی احمدي څخه خپل ملاتړ اعلان کړ.
هدف د افغانستان د خلکو او د ولس سوکالي او پرمختیا.
د پاکستان هوایي ځواکونو په شمالي وزیرستان کې د سخت دریځو پر اهدافو په وروستیو بریدونو کې په لسګونو کسان ووژل. ولې اسلام آباد چې له پاکستاني طالبانو سره د سولې د خبرو هڅه کوي په اوس وخت کې دا بریدونه کوي؟
دغه طالبان چې دا کم مړه شو په چای بمباري وکړه، دا دوی ته ښودن دي چې یا خو تاسو راشئ د پاکستان آئین او قانون ومنئ چې دا انتهاپسند سلسلې پرېږدئ.
دغه راز د امریکا د ولسمشر د مرستیال جو بایدن څرګندونه اوري چې روسیې ته خبرداری ورکړی دی اوکراین د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ګډوډولو هڅه نه کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر پاکستان ته خبرداری ورکړ که چیرې راکټي حملې پر دې هیواد همداسې دوام وکړي نو ناسم عواقب به ولري. محمد عمر داودزی نن په کابل کې په یوې امنیتي غونډه کې وویل چې په دې وروستیو کې د افغانستان پر سرحدي امنیتي پوستو د پاکستان راکټي حملې ډېرې شوې دي. په دې اړه تفصیل د نسیم شفق په راپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د پاکستان د راکټي بریدونو له امله افغانان پوزې ته راغلي او که دوام وکړي نو پر وړاندې به یې تصمیم ونیول شي. محمد عمر داودزی څرګنده کړه چې د پاکستان راکټي بریدونه ناسم عواقب لري او که ونه درول شي نو مسؤلیت به یې د پاکستان د پوځیانو پر غاړه وي. ښاغلي داودزی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په یوه امنیتي غونډه کې وویل چې پاکستان دې د افغانانو له زغم نه ناوړه ګټه نه پورته کوي.
برشان گوشزد میکنیم که در صورت دوام
هغوی ته دا وایو چې د دې راکټي بریدونو د دوام په صورت کې به یې د هر ډول ناسمو عواقبو مسؤلیت د پاکستان د پوځیانو پر غاړه وي. له خپلې خاورې او خلکو څخه د دفاع توان هم لرو. هغوی دې زموږ له زغم څخه جرأت نه اخلي. زموږ صبر زموږ د ښه ګاونډیتوب ښودونکی دی، نه زموږ د کمزورۍ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر پاکستان ته د خبرداري په داسې حال کې ورکوي چې له تیرو څو کلونو راهیسې د افغانستان پر ختیځو او جنوبي سرحدي سیمو د پاکستان راکټي بریدونه دوام لري. د دې راکټي بریدونو له امله لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي او ګڼ شمېر کورنۍ د خپلو سیمو پرېښودو ته اړې شوي دي. افغان امنیتي مسؤولان تاییدوي چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست د دویم دور انتخاباتو په درشل کې د بریدونو لا زور اخیستی. د کورنۍ او چارو وزیر محمد عمر داوودزی وایي کچېرې پاکستان دا راکټي بریدونه بند نکړي نو د افغانستان خلک به پر وړاندې تصمیم ونیسي.
ملت ما ازی راکټ زنی ها او توپ زنی های
پاکستان زموږ ملت د پاکستان له دې راکټ او توپ شتلو په تنګ شوه نور دې دا بند شي کنه افغانان به مجبور شي په حق له تصمیم ونیسي. هیله ده چې زموږ خبره واوري او په عقلانه ډول فکر وکړي.
وعقلانه بیاندیشن
د افغانستان پر خاوره د پاکستان د راکټي بریدونو مسأله د افغانستان پاکستان او ناتو په درې اړخیزه غونډه کې چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې جوړه شوه هم مطرح شوه. تر دې وړاندې ځینو پاکستاني او چارواکو ویلي چې دا راکټي بریدونه دوی نه کوي خو افغان چارواکي څېړونکي او حتی عام افغانان د پاکستان د پاوسکار او پر افغانستان د نوموړي هیواد سرګند تیری بولي.
د افغانستان ولسی جرګې هم د افغانستان پر خاوره د پاکستان د وروستیو راکټي بریدونو مسأله وڅېړله. ولسی جرګې د افغانستان د ملي امنیت له شورا وغوښتل چې د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې د پر افغانستان د راکټي بریدونو مخه ونیسي. دغه راز یو شمېر د جرګې غړو هم له افغان حکومت او د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل چې د پاکستان د راکټي حملو د مخنیوي لپاره د جدي اقدام وکړي. په اړه نور تفصیل صفي الله استانکزی لري.
ولسی جرګه پر افغان حکومت د انتقادونو ترڅنګ د افغانستان د ملي امنیت له شورا نه غواړي چې د افغانستان پر خاوره د پاکستاني ځواکونو د راکټي حملو مخه ونیسي. د ولسی جرګې اداري هیئت وایي د نن ورځې تر پایه به په دې اړه د افغانستان امنیت شورا ته یو لیک هم واستوي. د ولسی جرګې مرستیال صالح محمد سلجوقي وایي افغان حکومت باید له هرې ممکنې لارې د دې حملو مخه ونیسي.
هر گونه تجاوز که به خاطر داشتن اجنده های
دی هیواد کی هر هغه تجاوز کی د بیلابیل اجنده ول لپاره کیږي هغه مش په کلکو ټکو غندو په ځانګړي ډول زموږ په خاور کې د پاکستان ښکارا بریدونه. په دې توګه افغان حکومت لازم ده چې په دې برخه کې د ملي شورا غړو او خلکو ته کاني ورکوونکي جواب ورکړي چې پاکستان په سیلت شپه او ورځ زموږ د هیواد په بیلابیل سرحدونو باندې تجاوز کوي. مش په دې اړه یو لیک د افغانستان د امنیت شورا او بیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وړاندې کوو او په دې اړه
یو شمیر وکیلانو ویل چې دا ډول حملې د افغانستان پر خاوره د پاکستاني سرتیرو ښکارا تیری دی او هیڅ افغان ته د منلو وړ نه دي. په همدې حال کې د ولسی جرګې ځینو غړو دا هم ویل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دی په دې موضوع کې مداخله وکړي او پاکستان لخوا د دې راکټي حملو مخه ونیسي. دا انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې وړمه ورځ د افغانستان پاکستان او په افغانستان کې د ناټو د مشرانو درې اړخیزه ناسته ترسره شوه. په دې ناسته کې هم افغان او پاکستاني چارواکو پر دې موضوع بحثونه وکړل. څه موده وړاندې پاکستاني پوځیانو د کندهار په معروف ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته نږدې د ځینو تاسیساتو د جوړولو لپاره کار پیل کړی و چې د افغان حکومت له غبرګون وروسته کار ودراوه. له دې سربیره په دې وروستیو کې د کونړ ولایت په سرحدي ولسوالۍ یو ځل بیا د پاکستان لخوا د توغندیو لګیدل پیل شوي او دغه کار افغان حکومت اندېښمن کړی دی. د ولسی جرګې دوو تنو وکیلانو لالي حمیدزی او انجینیر زکریا په دې اړه داسې وویل:
سرحد مسله ده چې د شوراوک ولسوالۍ او دې په څنګ کې د معروف ولسوالۍ چې ډېر وخت تر مخه موږ په ولسی جرګې په تالار کې دا غږ کړی و، خو متاسفانه به ورته ووایو چې د افغانستان حکومت یا بالخصوص امنیتي سکتور خاص توجه په دې برخه کې نه ده کړې. نور هم پاکستانیان اڅه کوي.
همسایه
موږ یو لانجمن ګاونډی لرو. موږ د مشرانو جرګې سره خپل همغږي لرو. هغوی پرون یوه اعلامیه جوړه کړه چې لومړی د افغانستان امنیت شورا او بیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته صادره کړي، څو دا مسله نړیوالو ته هم
له درې کالو راهیسې د افغانستان پر ځینو سرحدي سیمو د پاکستان له لورې حملې کیږي چې په نتیجه کې یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي او کورونه یې ویجاړ شوي دي. سره له دې چې افغان حکومت د دې حملو د درولو لپاره له ډیپلوماتیکو لارو هڅې کوي، خو کارپوهان وایي پاکستان په دې برخه کې صادقانه همکاري نه کوي.
افغان ولسمشر حامد کرزی وایي د سیمې هیوادونه باید هغه دستګاوې وغندي چې له تروریزم څخه خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره کار اخلي. کرزی دا خبره نن د سیکا د مشرانو غونډې ته په پرانیستونکې وینا کې وکړه. د هغې د څرګندونو نور تفصیل به څو شېبې وروسته.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام پسل له 15 څپه هم اوریدلی شي. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي د سیمې هیوادونه باید هغه دولتي دستګاوې وغندي چې له تروریزم څخه خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره کار اخلي. کرزی نن د سیکا د مشرانو په څلورمه غونډه کې د وینا په مهال وویل تروریزم د ټولې سیمې سولې ته جدي خطر پېښ کړی او پر ضد یې په مبارزه کې پراخو سیمه ییزو همکاریو ته اړتیا ده. د ولسمشر دی ویندوی د دفتر لخوا په یو خبره کړې خبر پاڼه کې د سیکا په سرمشي ځکه د ولسمشر کرزی د څرګندونو نور جزئیات خبره شوی چې تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
ولسمشر کرزی د سیکا په غونډه کې د نړۍ د یو شمېر هیوادونو راټول شو مشرانو ته په وینا کې ویل موږ ټول باید هغه دولتي ادارې په کلکه وغندو چې خپل وړو سیاسي اهداف او ګټو ته د رسیدو لپاره د تروریستي شبکو ملاتړ کوي، هغوی ته پټن ځایونه برابروي او مالي مرسته ورکوي. افغان ولسمشر که څه هم دا دولتي ادارې مشخص نه کړي چې د کوم هیواد دی، خو تر دې مخکې تل افغان چارواکو د پاکستان یو شمېر ادارې د تروریزم په ملاتړ او وسلوالو ته د پټن ځایونو په برابرولو تورن کړي. په آسیا کې د متقابل همکارۍ او باور د جوړولو ته د تعبیر په نوم د سازمان سیکا د مشرانو په څلورمه غونډه کې ولسمشر کرزی یو اربیا په سیمه کې د تروریزم پر ضد په ګډه همکارۍ ټینګار وکړ. ویل تروریزم دا مهال د سیمې امن ته تر ټولو جدي خطر دی. ولسمشر کرزی زیاته کړه په داسې حال کې چې نړیوالو مرستو د افغانستان سره کومک کړی څو د اقتصادي، ټولنیز او سیاسي پرمختګ په لور ګامونه واخلي، خو نوموړي زیاته کړه دا هم یو څرګند حقیقت دی چې په افغانستان کې دوامداره پراختیا او امنیت یوازې د ګاونډیو او سیمې د هیوادونو په همکارۍ ټینګېدلی شي. افغان ولسمشر په خپله وینا کې ویل افغانستان او ټوله سیمه نن د ترهګرۍ، توندلارۍ او تنظیم شوو جرمونو په څیر له داسې ګواښونو سره مخ ده چې په یو هیواد پورې تړلې نه دي. نوموړي په دې لړ کې ترهګري تر ټولو جدي ګواښ وباله چې د سیمې سوله او امنیت یې له خطر سره مخ کړی. ولسمشر حامد کرزی په افغانستان، پاکستان او چین کې وروستیو تروریستي بریدونو ته په اشاره ویل دا د دې څرګندوی دي چې ترهګرو شبکو دا مهال زموږ په ټوله سیمه کې په زیاتېدونکي توګه ریښیز غلولي او په وړاندې له موږ ټولو څخه جدي او ګډې هڅې غواړي. ولسمشر حامد کرزی په خپله وینا کې په سیمه کې د ودې او پراختیا لپاره هم په سیمه ییزو همکاریو ټینګار وکړ. ویل زموږ سیمه د اقتصادي ودې لوی ظرفیتونه لري او د سوداګرۍ، ترانزیت، لیږد او انرژۍ په برخو کې غوره او پراخې همکارۍ په سیمه کې د سولې د ټینګولو او پراختیا په برخه کې مهم رول لوبولی شي. دا ولسمشر کرزی په وینا په دې برخه کې د ورېښمو د تاریخي لارې بیا را ژوندي کول چې یوه برخه یې له افغانستان نه تیریږي د سیمه ییزې همکارۍ او ملګرتیا لپاره بېساري فرصتونه برابرولی شي. د سیکا په دې غونډه کې پر افغان ولسمشر سربیره د دولس هیوادونو مشرانو برخه اخیستې چې پکې د روسیې، ایران او قزاقستان ولسمشران هم شامل دي. همدارنګه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کی مون په ګډون پکې د یو شمېر نړیوالو سازمانونو او ادارو مشران او استازي هم ګډون لري.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
اوس ازادي رادیو اوري. د جمهوری ریاست په دوهم پړاو انتخاباتو کې له کاندیدانو څخه د ملاتړ پر لړ کې د ځل د جمهوری ریاست د لومړي پړاو انتخاباتو کاندید داوود سلطان زوی له اشرف غنی احمدزی څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. دغه راز نن په کابل کې د ځوانانو د ملي پیوستون ګون مشر جمیل کرزی او دغه راز د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس او د زرغون بهیر ډلې مشر امرالله صالح بیا د دوهم پړاو انتخاباتو له بل کاندید عبدالله څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی. دواړو کاندیدانو په جلا غونډو کې له رسنیو سره خبرې کړې او دا ډول ملاتړونه د ځان په ګټه بللی. تفصیل له کابل د اسدالله لودین پر راپور کوي.
که څه هم د جمهوری ریاست د دویم پړاو انتخاباتو د کمپاین پیل ته څو ساعته پاته دي، خو په کابل کې د چهارشنبه په ورځ له اشرف غنی احمدزی او عبدالله څخه د ملاتړ دوه غونډې جوړې شوې. د جمهوری ریاست د لومړي پړاو انتخاباتو کاندید داوود سلطان زوی له اشرف غنی احمدزی څخه خپل ملاتړ اعلان کړ او ویل چې دغه پریکړه د هیواد ملي ګټو ته په کتو کړې ده.
هدف د افغانستان د خلکو او د ولس سوکالی او پرمختیا او د ظلم، فساد، استبداد او بې عدالتۍ نه د دوی ژغورنه او د دې اهدافو لپاره هغسې یو ولسمشر ټاکل چې اوسي کړی دغه اهداف ته مونږ نږدې کړي او د دې په مرسته مونږ اهداف ته ورسیږو.
اشرف غنی احمدزی هم د سلطان زوی له دې اقدام هرکلای وکړ او نوموړی یو مبتکر شخصیت وباله. اشرف غنی وویل چې د سلطان زوی دا اقدام د دې ټیم په ګټه دی او بریالیتوب ته به یې نږدې کړي. د ولسی جرګې پخوانی غړي داوود سلطان زوی په لومړي پړاو انتخاباتو کې 10,615 رایې ګټلې وې چې په اتو کاندیدانو کې یې وم مقام خپل کړی و. په یوه بله جلا غونډه کې بیا د ځوانانو د ملي پیوستون ګوند مشر جمیل کرزی د جمهوری ریاست د دویم پړاو انتخاباتو له بل کاندید عبدالله څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. ښاغلی کرزی وویل چې په دې اقدام سره یې د هیواد د ملي یووالي په لور یو ګام واخیست او پردیو ته یې وښودله چې افغانان سره یو موټی دي.
زنه دغه ټلویزیون سره د افغانستان ځوانانو ملي پیوستون د ګوند پر ټول غړو دا هیله کوم دا تقاضا کوم چې په دې پړاو کې د ډاکټر صاحب عبدالله ملا ور وتړي هغه اجنبیانو ته چې غواړي د افغانستان په قومونو کې بې اتفاقي راولي غواړي موږ بیا سره بیل کړي هغو ته زه د دغه ټریبیون سره ږغ پر کوم چې یا وروره دلته موږ موجود یو ډېر اصیل افغانان موجود دي او موږ به تا هېڅکله پرې نه ږدو چې ته د افغانانو یووالی او ملي وحدت ته صدمه ور ورسوي.
ډاکټر عبدالله عبدالله هم هیله وښوده چې له دې سره به هغه توطیه تر یو حده شنډې شي چې د افغانانو د بې اتفاقۍ لپاره د بهرنیانو لخوا جوړې شوي. له دې وړاندې د جمهوري ریاست د لومړي پړاو دو کاندیدانو زلمی رسول او محمد شفیق ګل آغا شیرزي هم له عبدالله عبدالله څخه خپل ملاتړ اعلان کړی و. د حزب اسلامي د شوراګانو اتحاد بیا څومره د وړاندې له اشرف غنی احمدزي څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د اشرف غنی احمدزي او عبدالله عبدالله د انتخاباتي ډلو استازو ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې هڅه کې دي چې د ځینو نورو سیاسي څیرو او ګوندونو ملاتړ هم ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پنجشنبې په ورځ د جوزا په لومړۍ نیټه د دویم پړاو انتخاباتو د کمپاین بهیر پیلېږي او د همدې میاشتې تر یوویشتمې پورې دوام کوي. ټاکل شوی د جوزا په څلورویشتمه نیټه د افغانستان د جمهوري ریاست دویم پړاو انتخابات ترسره شي.
و امریدل چې د جمهوریت ریاست د مخکښ کاندیدانو څخه د ملاتړ په ترڅ کې نن د جمهوریت ریاست د لومړي پړاو د انتخاباتو کاندید داوود سلطان زوی له اشرف غنی احمدزي څخه ملاتړ اعلان کړ. د ملي پیوستون ګوند مشر جمیل کرزي هم د عبدالله عبدالله څخه او د غرض د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس او د زرغون بهیر ډلې مشر امرالله صالح هم د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په دوهم دور کې له عبدالله عبدالله څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی. هغه دا خبره په خپل فیسبوک پاڼه کې کړې ده. ټاکل شوی ده چې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو دوهم دور د جوزا په تل رښتمه تر سره شي. نه امنیت تر اوسه پورې د انتخاباتو پر وړاندې لوی چیلنج دی. خو د افغانستان دریګونو امنیتي ځواکونو نن د جمهوری ریاست د دوهم ځل د انتخاباتو پر امنیتي تدابیرو په یو سیمینار کې په کابل کې خبرې وکړې. په دې سیمینار کې پوځي متخصصینو د غراز د درې وړو امنیتي ارګانونو لوړپوړو چارواکو سربېره د انتخاباتي کمیسیونونو مشرانو او په افغانستان کې ملګرو ملتونو استازي او د ایساف او ناتو ځواکونو مشرانو هم برخه اخیستې وه. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت دا مني چې په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو حمله زیاتی شوې، خو د دې د مخنیوي لپاره د امنیتي ارګانونو تدابیر هم جدي او پراخ شوې دي. د کورنۍ چارو وزیر محمد عمر داوودزی دا خبره د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د دوهم دور لپاره د امنیتي تدابیرو په اړه د هواد دریګونو امنیتي ارګانونو د لوړپوړو چارواکو په جوړ سیمینار کې وکړه. خاغلی داوودزی وویل د هواد امنیتی ارګانونه مکلف دي چې د انتخاباتو د دوهم دور امنیت له لومړي دور څخه لا ډاډمن کړي.
پر دور دوم چالش ها او تهدیدات بیشتر از دور قبلی خواهد
شد. دو انتخاباتو په دوهم دور کې ستونزې له لومړي دور څخه زیات دي. دښمن مو ډیر اقدامند دی او غواړي چې دا اقدام د انتخاباتو په دوهم دور کې رافع کړي. خو زمونږ امنیتي ځواکونو د انتخاباتو په تیر دور کې ښه تجربه حاصل کړي او د هر ډول ګواښ مخه به ونیسي.
د مسؤلینو د معلوماتو لمخه په دې سیمینار کې به د هیواد ټول امنیت قماندانان د دوی سیمایي ستونزې او پیشنهادونه یو لبل سره شریک او په نتیجه کې به راتلونکو انتخاباتو ته یو جامع امنیتی پلان ترتیب شي. خاغلی داوودزی ټول امنیت قماندانانو ته سپارښتنه وکړه چې د انتخاباتو د امنیت ترڅنګ دي په دې پروسه کې د هر ډول درغلیو مخه ونیسي. په دې سیمینار کې په افغانستان کې د ایساف او ناټو ځواکونو ځینې قماندانان او د ملګرو ملتونو د سازمان ځانګړی استازي یانکوبش هم حاضر وو. خاغلی یانکوبش پر راتلونکو انتخاباتو کې پر شفافیت تاکید وکړ او د انتخاباتو له پروسې سره د مرستو ژمنه هم وکړه.
And I believe that I can speak not only on behalf of the United Nations
د نړیوالې ټولنې پاستازیتوب یو ځل بیا ځانونه له افغانستان سره په مرستو ژمن ګڼو. څو افغان حکومت انتخاباتي کمیسیونونه او امنیتي ځواکونه دا انتخابات په خټوګه تر سره کړي.
ټاکل شوی ده د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو دوهم دور د روان لمریز کال د جوزا په څلورویشتمه تر سره شي. د انتخاباتو ته دوه مخکښ کاندیدان ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله ولاړ دي. سره له دې چې امنیتي ارګانونه د انتخاباتو ته د پوره تدابیرو ډاډ ورکوي، خو ځینې خلک اندېښمن دي چې د انتخاباتو په ورځ به مخالفین بیا هم د دې پروسې د ګډوډولو هڅې وکړي.
د پاکستان جنگی جت الوتکو نن په شمالي وزیرستان کې بمباری وکړه او ویل کیږي چې په دې بمباریو کې په لسګونو سخت دریزي وژل شوې دي. دا بمباری دوی ورځې وروسته تر دې وشو چې په کابل کې د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان او امریکا له استازو سره غونډه وکړه او ویل چې اسلام آباد تروریزم په جګړه کې صادق دی. په وزیرستان کې داسې سخت بمباری علت څه دی؟ دا پوښتنه احمد شیبر د سیاسي چارو له څېړونکي او قبایلي مشر لطیف افریدي څخه د ملکې په پیل کې کړی دی. ښاغلی افریدي په ځواب کې وویل
دا خو یو وجه کېدلی شي، خو د دې نه زیاته مهمه وجه چې کوم د نواز شریف حکومت په پاکستان کې راغلی دی، نو دغه حکومت ورو ورو په کلار کلار چې کوم دی په پالیسۍ کې د بدلون کوشش کوي او نواز شریف بار بار او څو ځله دا په ډګر وې چې زه د پاکستان د خاورې نه په بل ملک کې خصوصا په افغانستان کې هیڅ مداخلت کول نه غواړم او د هر قسم مداخلت مخالف یم. دا معلومیږي چې د پاکستان په پالیسۍ کې بدلون را روان دی، خو ډیر لږ دی او ډیر په کلار کلار دی او ښکاري نه په ظاهره.
افریدی صاحب، د پاکستان د تحریک طالبان مشر مولانا فضل الله په روسیو کې وویل چې تر هغو پورې به دوی خپلې جګړې ته دوام ورکوي چې په پاکستان کې شرعي نظام نه وي نافذ شوی. څرنګه دغه هم یو وجه نشي کېدی چې پاکستاني الوتکو په شمالي وزیرستان باندې بمباري کړي؟
مولانا فضل الله کې هغه په پاکستاني خاوره کې هم نه یادېږي، خلکو یې چې هغه یا په نورستان کې ناشته یا په ننګرهار کې ناشته د پاکستان نه بهر دی او هغه چې کوم دی پاکستان ته دړکې کوي، نو یقینا دا هم د هغه یو وجه کېدلی شي چې دا بمباری چې پاکستاني جازونو کړی وي او دغه طالبان چې دا کوم مړه شو په چا بمباری وکړه، دا دوی ته ښودن دي چې یا خو تاسو راشي د پاکستان آئین او قانون منئ، خبره سره وکړئ او دا د ترورونو دا ټرورستي عمل چې کوم دی دا انتهاپسند سلسلې پرېږدئ، نو
یقیني خبره ده چې دا هم په اړیکې یو سبب کېدلی. افریدی صاحب، تاسو ویل چې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په تګلاره کې بدلون راغلی دی او دا بدلون ورو دی، نو ستاسو په نظر باید څه شیان پکې تیز کې چې دغه بدلون سم رامنځته شي؟
چې څومره د امریکایانو د افغانستان د خاورې نه د تلو وخت را نږدې کېږي، دا عمره عمره باید چې د نواز شریف په پالیسیو کې دا بدلون راښکاره شي چې کوم مداخله کیږي د پاکستان د لوري، نو په دې کې باید چې ښکاره په ښکاره ډول کمی راشي او زه باور لرم چې په دې کې به کمی انشاءالله راځي.
د سیاسي چارو څېړونکی او قبایلي مشر لطیف افریدی و چې په شمالي وزیرستان د پاکستان د هوایي ځواکونو د وروستي بریدونو په باب څرګندونې کولې. اسلام آباد دغه راز له پاکستاني طالبانو سره د سولې د خبرو هڅې هم پیل کړې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر جو بایدن موسکو ته د اوکراین د راتلونکو انتخاباتو د ګډوډولو پر ضد خبرداری ورکړ. بایدن د رومانیا په پلازمینه بخارست کې د رومانیا له ولسمشر سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې یو لړ څرګندونې کړې. تفصیلي اجمل اند وړاندې کوي.
جو بایدن د رومانیا د ولسمشر باسیسکو سره په ګډه خبري غونډه کې ویل موږ باید پر مسکو د بندیزونو لګولو په برخه کې جدي اوسو او زیاته کړه که چیرې په اوکراین کې د مې د 15مې نیټې د انتخاباتو د ګډوډولو هڅه وشي نو تر دې سخت بندیزونه به پر مسکو ولګول شي. د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر د ناټو د تړون د 15مې مادې ژمنې تکرار کړې او ویل پر کریمیا د روسیې یرغل چې د ناټو د غړي هیواد رومانیا له پولې 200 کیلومتره لرې پروت چاپو دی، دا وښود چې ولې دیشمنو ته اوس هم اړتیا ده. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د رومانیا مننه وکړه چې له خپل ناخالص داخلي تولید څخه یې خپله دفاعي بودیجه په سلو کې دوه زیاته کړې. جو بایدن همدارنګ وویل د رومانیا په ډیویسلو کې راتلونکي کال د مزایلو د دفاعي سیستم د نصبولو لپاره کار په سمه توګه روان دی. د رومانیا ولسمشر باسیسکو د جو بایدن مننه وکړه، ویل چې د امریکا متحده ایالاتونو د اوکراین د کړکیچ په اړه په سیمه کې د هوایي ځواک د حضور په زیاتولو چټک غبرګون
وکړ.
اغلی باسیسکو وایي ما د امریکا د متحده ایالاتو له مرستیال ولسمشر څخه مننه وکړه د دې لپاره چې د اوکراین د کړکیچ او له روسیې سره د کریمیا د غیر قانوني یوځای کولو په اړه سمدستي عکس العمل وښود او په سیمه کې د خپلو هوایي سمندري او ځمکنیو ځواکونو حضور سیاحت کړ. دا ځواکونه اوس چمتو دي چې په هر ډول ماموریت کې برخه واخلي، په ځانګړې توګه په داسې ماموریتونو کې څو د روسیې د هغې لیوالتیا مخه ونیسي چې غواړي پخوانی شوروي اتحاد بیرته راژوندی کړي.
له روسیې سره د کریمیا له یو ځای کولو وروسته ناټو د پولینډ او رومانیا په قلمرو کې د سارنیا الوتنې پیل کړي. بالتیک او تور سمندرګي ته یې جنګي بیړۍ واستولې او پولینډ، رومانیا او د بالتیک نورو هیوادونو ته امریکایي سرتیري واستول شول. رومانیا په 2004 میلادي کال کې د ناټو له تړون سره یو ځای شو. د امریکا متحده ایالات د رومانیا د کانسنټا سمندري ساحل کې پوځي اډه لري.
د امریکا د مرستیال ولسمشر